السلام علیکم سهار مو بخیر امید ظهیر محمود آزادی رادیو په دې خبري مجله کې هر کله کوم په پاکستان کې د غهی سپینځه بجې شوې لومړی اعلان خبرونه واوري د طالبانو حکومت وايي په بدخشان کې د راپورته شوې ستونزې د څېړنې لپاره یو پلاوی ټاکل دی په دې ولایت کې له تیرو درې ورځو راهیسې په څو ولسوالیو کې ځایي خلکو د طالبانو د حکومت پر ضد لاریونونه او اعتراضونه پیل کړي طالبانو د حکومت وایي ځبیح الله مجاهد تېره شپه ناوخته یوه خبره کړې اعلامیه کې په بدخشان کې راپورته شوې کړکېچ د کوکنارو د کښت له امله بل یو زیاتوي یو شمېر کسانو د دوی په هغو امنیتي ځواکونو چې د کوکنارو په ضد په مبارزه بوخت دي د هجوم وړو هڅه کړې او ورسره د دله قوله خواشینوونکې پېښې رامنځته شوې مجاهد زیاته کړې چې د پېښې د لا څېړنې لپاره طالبان حکومت د رئیس الوزرا لخوا د دوی د لوی درسي فسیحالدین فطرت په مشرۍ یو پلاوی ټاکل شوی خو تېرو دوه ورځو کې د بدخشان له ځینو سیمو خپرې شوې ویډیوګانې ښیي چې سیمه ییز خلک د طالبانو ځواکونه په خپل سر کړنو او د دوی کورنو ته په ننوتو تورنوي او د حکومت پر ضد شعارونه ورکوي په همدې حال کې د طالبانو حکومت لوی درسي ویلي چاته به اجازه ورنه کړي چې د دوی د حکومت پر ضد لاجون وکړي یو ایرانی مسول پر افغانستان لو واکمنو چارواکو غوښتنه کړې چې خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنولو لپاره اقدام وکړي ایرانی رسنیو پرون د دې هیواد د بهرنیو کډوالو د ملي سازمان د ادواو او کډوالو عمومي مدیر علي اصغر بلوکیان په حواله دا راپور ورکړی دی هغه ویلي کوسنی چارواکي له ایران افغان کډوال بیرته د دوی اصلي هیواد ته ستانه کړي افغانستان به ډېر لوړ ظرفیتونه ایجاد شي د ایران د چارواکي ویلي په ایران کې افغان کډوال په علمي طبي فرهنګي او اقتصادي برخه کې ډېر لوړ ظرفیتونه لري چې افغانستان ته د دوی له ستنېدو سره به په بېلابېلو برخو کې د دوی استعدادونو کار واخیستل شي دا په داسې حال کې ده چې نږدې هر ورځ له ایرانه په زور افغانستان ته د افغان کډوالو د راستنېدو راپورونه ورکول کېږي د طالبانو حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت اټکل کړی چې نن هم د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو د راوتو احتمال شته د دې وزارت د هوا پیژندنې ادارې پرون شنبې په یوه اطلاعیه کې ویلي چې نن یکشنبه په بدخشان تخار بغلان کندوز سمنګان او بلخ ولایتونو کې د نسبتا سختو ورښتونو تالندې او ناڅاپي سیلابونو اټکل کېږي د ادارې په ځینو سیمو کې د 1525 ملي مترو ترمنځ بارانونو د ورېدو اټکل کړی پروسه کې څو اونیو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې سخت بارانونه شوي چې په پایله کې لزګونه کسان مړه او لزګونه نور ټپیان شوي دي دغه بارونه او سیلابونه همدارنګه سلګونه کورونه پراخې کرنې ځمکې تخریب او سلګونه څاروي هم مړه کړي دي د طالبانو تر کنټرول لاندې سترې محکمې په جوزجان ولایت کې په عام محضر کې پر دوو کسانو د تعزیري سزا د تطبیق خبر ورکړی دی محکمې په خپله ویبپاڼه لیکلي پر دغو کسانو د غلا په تور د قشتېپې ولسوالۍ د ابتدایي محکمې د حکم له مخې دا حکم تطبیق شو خبر کې زیاته شوي یو تن په 22 درو وهلو او یو کال تنفیزي بنه او دویم تن په 15 درو وهلو محکوم شو دې محکمې پرون د پکتیکا ولایت په وازې خوا ولسوالۍ کې هم پر یو کس د هغه څه په تور چې محکمې اخلاقي فساد بللی په عام محضر کې د 200 درو وهلو د سزا د تطبیق خبر ورکړی طالبانو تر دې مخکې هم په بېلابېلو ولایت نو کې ځنې کسان په بیلابېلو تورنو په عام محضر کې مجازات کړي دي خو دا کړنې په نړیواله کچه سخت غندل شوي هم دي د برازیل په جنوب کې د سیلابونو اوس مخویدنې په نتیجه کې د مړو شویو شپږ 500 پورته شو چارواکي وایي 8 نور کسان تري تم دي د دې هیواد د ملکي دفاع ادارې پرون شنبې وویل پر یو ګران د دوسور ایالت کې د اوبو سطح لوړه شوې او د اوبو بندونو ته خطر پېښ کړی دی په دې ایالت کې چارواکي هڅه کوي خلک له زیانګالو سیمو خوندي ځایونو ته تخلیه کړي له تېرو دوشنبې څخه باندې 30,000 کسان له خپلو مینو بې ځایه شوي دي او د جرمني په پلازمینه برلین کې پولیسو په هوم بلوټ په هنتون کې د فلسطینیانو په پالوی درا بلل شوی او مظاهرو له ځپل وروسته غنی جنایي دوسیه پیل کړې دي د جرمني پولیسو پرون اعلان وکړ چې په ټوله کې د جمعې ورځ 38 اعتراض کوونکي نیول شوي او 10 جنایي دوسیه پرانیستل شوي چې په هغه کې د قانون د تنفیذ د مامورانو خلاف احتمالي تحریک هم شامل دی نن یکشنبه ده د سوریا غوی 14 او د می 15 نیټه
او دا ډلې موجود وي نو دا به
وړاندې په خبرونه کې اوري چې افغانستان ته د داعش ګواخ که څه هم د طالبانو حکومت یې ور بیا په افغانستان کې د داعش د ختمېدو ادعا کړې خو خورسیو په خوته پکتو ځینې کتون کې د داعش د خراسان ولایت څنګه لا هم یو جدي خطر ګڼي
او دا ډلې موجود وي نو دا به ختمي نه بلکې اضافه کیږي به او همدا علت چې تاسو وګورئ چې د افغانستان ګاونډیان او دنیا د افغانستان سره تشویش لري او همدا علت چې طالبان تر اوسه پورې په رسمیت نه پیژني
چمن کې بیا پرلت کوونکي وایي چې پاکستاني عسکر ورسره تاوتریخواله کړی او مرګ ژوبله یې ور اړولې ده
تشدد لاټی چارج یعنی حتی زموږ څلور کسان پکې مړه شول دغه لس کسان زخمیان دي
او د افغانستان د لری پراتو سیمو یو شمیر خلک شکایت لري چې ماشومان په منظم ډول نه واکسینې کی.
لامل یې دا دی چې د موږ داسې یو ځای کې پراته یو چې د روغتیایي کلینیکو څخه څه په واټن کې یو، نو دلته کله نا کله واکسین نه رسېږي.
نور مهم خبری موضوعات به هم واورئ. هیله ده ملتیا مې وکړئ.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه لومړی مطلب دا دی کزام د طالبانو حکومت یو وار بیا په افغانستان کې د داعش د ختمېدو ادعا کړې، خو وروسته یې خو ته په کتو ځینې کتونکي د داعش د خراسان ولایت څنګه لا هم یو خطر ګڼي. د طالبانو د استخباراتو ریاست مرسیال په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیت نږدې صفر ته کم شوی دی. تر دې مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د افغانستان د ګاونډي هیوادونو د داعش ډلې لپاره د اسانتیا په برابرولو تورن کړی وو. تفصیل یې په دې راپور کې واورئ.
د طالبانو حکومت یو جګپوړي چارواکي یو وار بیا په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان ولایت څنګه د ځپلو ادعا وکړه. هغه ادعا چې د ځینو سیاسي جریانونو غبرګونونه یې پارولې دي. د افغانستان ځینو رسنیو پرون شنبه د طالبانو د استخباراتو عمومي ریاست د مرستیال رحمت الله نجیب د څرګندونو په استناد راپور ورکړ چې ویلي دي پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګېدو وروسته د داعش ډلې فعالیتونه صفر ته راکم شوي دي. د سولې او ولسواکۍ ملي نهضت مرستیال شاه محمود میاخیل پرون له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د حکومت نه مشروعیت په افغانستان کې د داعش په څیر ډلو ته د فعالیت زمینه برابره کړې ده.
فزیکی لحاظ باندې داعش په افغانستان کې صفر ته نه رسېدلې. تاسې ګورئ چې حملې کوي، دغه بس حملې په هرات کې وکړله، همدارنګه په کابل کې، د افغانستان په نورو سیمو کې حملې کوي او هدفي وژنې کوي. دویمه مسله دا ده چې دلته فکری یو تضاد موجود ده او زیاتې افراطي ډلې هغه نور اهداف لري چې جنگ ته د افغانستان بیرون دوام ورکړي. دا چې په افغانستان کې یو غیر مشروع او غیر قانونمند او غیر ولسواک حکومت وي او دا ډلې موجود وي، نو دا به ختمیږي نه بلکې اضافه کیږي. به همدا علته چې تاسې اوس ګورئ چې د افغانستان ګاونډیان او دنیا د افغانستان سره تشویش لري، او همدا علته چې طالبان تر اوسه پورې په رسمیت نه پیژني.
د جرمنی په برلین کې د پانتون استاد محمد اسحاق اتمر وی داعش ډله د سیمې د استخباراتو لخوا په افغانستان کې د ځینو ځانګړو اهدافو ترلاسه کولو لپاره رامنځته شوې ده.
داعش خراسان د سیمې د استخباراتو په وسیله رامنځته شوی، او په دې څو کلونو کې موږ د دې شاهدان یو چې دوی دننه په افغانستان کې په یو سلسله عملیاتو کې برخه اخیسته، او ځینې ځانمرګي بریدونه او هدفي وژنې دوی ترسره کړي دي. افغانستان ځکه د دوی دپاره ډېر دلخوا دی چې افغانستان کې نور ترهګرې ډلې هم شته دي، او تر اوسه پورې دغه ترهګرې ډلې هم فعالیت کوي، هم امکانات د دې ترلاسه کوي، او دغسې دولتی فشار یا امنیتی فشار په دوی باندې نشته چې دغه ډلې وځپي.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د داعش د خراسان ولایت څانګې په افغانستان کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. دغې ډلې د هرات په ګذرې ولسوالۍ کې د شیعهګانو پر یوه جومات د تېرې دوشنبې ماښام د وسلوالې حملې مسؤلیت هم منلی، چې د وروستیو راپورونو له مخې د یوه ماشوم او ملا امام په ګډون یې و کسان په نتیجه کې ووژل سول. د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ پرون شنبه پر خپل ایکس پاڼه د یو راپور په خپرولو سره له افغانستان او پاکستان څخه د ترهګرۍ د ګواښونو پراخېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. بلخوا د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال هم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په دې هیواد کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې او القاعده د حضور د پراخیدو په اړه اندیشنه شولې ده. تر دې مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی تیره اونۍ په کابل کې د وینا پر مهال بېل دی چې د کوم هیواد نوم واخلي، د افغانستان درې ګاونډي هیوادونه د داعش ډلې په ملاتړ او دغې افراطي ډلې ته د زمینې په برابرولو تورن کړل.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په چمن کې دروان پرلد مسولان د پرونی پیښې د عاملانو د نیولو او محاکمې غوښتنه کوي. د دوی په وینا پرون د پاکستاني پوځیانو د پرلتوالو پر خیمو حمله کړې او په ډزو یې لږ تر لږه څلور کسان وژلي دي، ځینې یې ټپیان کړي او څو تنه یې له ځانونو سره وړي دي.
په چمن کې دروان پرلت مسؤلان وایي تر هغو چې د پرونی پیښې عاملان ونینیول سي او محاکمه نسي، له خپلو اعتراضونو لاس نه اخلي. د پاکستان سرحدي پوځیانو پرون د پرلتوالو پر خیمو یرغل وروړ او د ډزو په نتیجه کې ځینو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. په چمن کې د سوداګرۍ اتحادیې مشر او دروان پرلت ویان صادق اڅکزي پرون ازادي راډیو ته وویل
تشدد لاټی چارج یعنی حتی زموږ څلور کسان پکې مړه شول، دغه لس کسان زخمیان دي، ډېر انسانان اوس هم ورک دي. زموږ خیمو باندې بقاعده ګولۍ وچلولې، هغه اور واخیستې، سپیکران یې ویو، دا رقم زموږ د نظم سامان یې ګرځوي وي.
شغلی اڅکزای وایي دا تاوتریخوالی ځکه سوی چې د پرلت غړو د جمعې په ورځ خبرداری ورکړی و چې د ترانسپورت مخه به نیسي او د پاسپورت دفتر به تړي. د ده په وینا تر دې پیښې وروسته د چمن پر دروازه د موټرو د تګ راتګ مخه ونیول سوه او له خپلو اعتراضونو لاس نه اخلي. په بلوچستان ایالت کې د سرحدي ملیشا ځواکونو ویان عبدالوهاب ازادي راډیو ته ویلي چې د پرونی پیښې په باب څېړنې پیل سوي دي. په چمن کې د 2023 میلادي کال له اکتوبر میاشت راهیسې پرلت روان دی او د پرلت غړي غوښتنه لري چې افغانستان ته دې د تګ راتګ لپاره د ویزې او پاسپورت شرط لرې کړی سي. په چمن کې خبریالان وایي چې تر پرونی پیښې وروسته هلته کاربندیز هم اعلان سوی دی.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
د افغانستان په لریو پرتو سیمو کې یو شمېر کورنۍ روغتیایي کلینیکونه ته د نه لاسرسي په ځانګړي ډول د خپلو ماشومانو د واکسین په خاطر شکایت کوي، خو ډاکټران ټینګار کوي چې د ماشومانو لپاره منظم واکسین دوی له خطرناکو ناروغیو او بېلابېلو ویروسونو ژغوري.
یو شمېر کورنۍ چې د افغانستان په بیلابیلو پرتو ولسوالیو کې ژوند کوي وایي د بیلابیلو لاملونو له دې ډلې روغتیایي مرکزونو ته د نه لاسرسي له امله نسي کولای خپل ماشومان په منظم ډول واکسین کړي. د هلمند ولایت د لښکرګاه ښار اوسیدونکی روزي محمد حقپرست چې د څلورو ماشومانو پلار دی او عمرونه یې له یوه تر پنځو کلونو دي، ازادي راډیو ته وویل
خدا جګړو په وخت کې داسې وختونه چې موږ ماجر سولو لاړو ندالی ته، نو په هغه وخت کې واکسین نه دی تطبیق شوی او نور او مخکنی واکسینونه یې سوي دي. خدا کله نا کله چې دلته ټیمونه نه راځي، لامل یې دا دی چې دا موږ داسې یو ځای کې پراته یو چې د روغتیایي کلینیکو څخه څه په واټن کې یو، نو دلته کله نا کله واکسین نه رسېږي، تطبیقېږي نه.
د پنجشیر ولایت اوسیدونکی نصر مین الله وایي درې ورېرونه لري چې عمرونه یې له یو نیم تر درې نیمو کلونو دي، خو تر اوسه یې وایي هم په منظم ډول واکسین نه دی کړی.
یکیشان منظم واکسین نشده در مثال
یو یې په منظم ډول نه دی واکسین شوی. په وروستیو کلونو کې مو له یو ځای بل ځای ته کډه کړې ده. روغتیایي مرکزونه لري دي، پریان او پنجشیر ولسوالۍ یو مرکز لري، داسې کلی دي چې له مرکزه دوه نیم ساعته واټن لري او په سمه توګه په هوای نه دی ورکول شوی، ځکه په هوای ډیری د ټلویزیون او سوشل میډیا له لارې کېږي، خو داسې ځایونه دي چې خلک دې ته لاسرسی نه لري.
د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د خلکو د دغو شکایتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو دغه وزارت وخت په وخت د نړیوالو ادارو په مرسته په ټول افغانستان کې د پولیو واکسین د کمپاین د پیلېدو خبر ورکوي. ډاکټران په افغانستان کې د ساري او میکروبي ناروغیو د زیاتوالي اندېښنو ته په پام سره وایي د ماشومانو لپاره منظم او پر وخت واکسین کول مهم او حیاتي دي. د ماشومانو د درملنې متخصص ډاکټر احمد الدین معراج ازادي راډیو ته وویل
په دې طب کې یو زرین اصل ده، هغه دا چې وقایه له درملنې نه ارزانه تمامېږي. که چیرې تاسې یو ماشوم له معیوبیت څخه وژغورئ د واکسین په ورکولو سره، او یا د هغه ژوند له مرګ څخه وژغورئ د واکسین په ورکولو سره، نو دا ډېره بهتره او ارزانه تمامېږي نسبت له دې چې معیوب ماشوم ټول عمر وساتئ، او یا د هغه په مړینه او مرګ باندې ودرېږي او وځورېږي.
د روغتیایي سپارښتنو له مخې ماشومان باید تر 15 کلنۍ پورې له لس ډوله واکسینونو څخه برخمن سي، چې د زیږون په لومړۍ او دویمه ورځ د ژیړي، نری رنځ او پولیو واکسین، همدارنګه هر یو دوه یا درې میاشتې وروسته د اتلس میاشتو پورې د تیفتری، تیتانوس، تورې چوخې، سینه بغل، روټا ویروس او شری واکسینونه دي. خو یو شمېر کورنۍ چې د ښار په مرکزونو کې ژوند کوي او شرایط یې ښه دي، وایي هڅه کوي چې خپل ماشومان په وخت واکسین کړي څو له بېلابېلو ساري ناروغیو وژغورل سي. له دې سره د روغتیا نړیوال سازمان په یو راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور سو، ویلي چې د اپریل له 21 تر 22 پورې په ټول افغانستان کې د شری 1509 شکمنې پیښې او له دغې ناروغۍ د څلور تنو د مړ کېدو پیښې ثبت شوې دي. دغه سازمان ویلي چې د 2040 کال له پایله تر اوسه په ټول افغانستان کې د شری 1314 شکمنې پیښې ثبت شوې، چې له دې ډلې 14350 پیښې له 50 کلونو په کم عمره ماشومانو کې دي. دغه سازمان دا هم ویلي چې په دې موده کې 90 کسان له دې ناروغۍ مړ شوي دي. په همدې حال کې نړیوالو سازمانونو په پرله پسې په ټول افغانستان کې د روغتیایي مرکزونو د کمښت او روغتیایي خدمتونو ته د میلیونونو خلکو د نه لاسرسي په اړه اندېښنه ښودلې. له دې ډلې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې په افغانستان کې شاوخوا 9.5 میلیونه وګړي په هغو سیمو کې ژوند کوي چې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 10000 اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د افغانستان په ختیځ کې د شاتو مچیو فارم لرونکو شکایت لري چې وروستیو پرله پسې ورختونو له امله یې مچیو ته زیان رسېدلی. دوی دا هم وایي طبیعي پیښو یې په کار اغېز کړی او دوی نشي کولی چې له خپله جیبه مچیو ته د خوراک غم وخوري.
په ختیځو ولایتونو کې د شاتو مچیو فارم لرونکي شکایت کوي چې د تیرو او روانو بارانونو او اقلیم بدلون سره ګڼ ځایونه لیدلي دي. د دوی په وینا چې په باراني موسم کې مچۍ نشي کولی چې خوراک او ګردې راټولولو پسې بیرون ووځي، همدا لامل دی چې د ولګیا او د ناروغیو له امله یې ګڼ شمېر مړې شوي او نورې د مرګ ګواښ سره مخ دي. بریالی شیرزاد راته وویل یو نیم سل پیټۍ د شاتو مچۍ درلودې چې اوس ورته یوازې لنمایي کمې پاتې دي.
زما تقریبا یو نیم سل بکسې وي د بارانو د وجې نه چې بارانونه ډېر شو او ګلان نه و، مچۍ وږې شوې رانه ختمې شوې دي. اتیا بکسې زما ختمې شوې دي، نو دغه آفتونه هم پکې ډېر دي، مرضونه لکه
په ختیس کې د مچیو فارم لرونکو اتحادی مسولین هم وایي چې پرله پسې ورختونه ګڼ شمیر مچۍ روزونکي زیانمن کړي دي. د یاد اتحادی مشر حاجی ریاض محمد رودوال ازادي راډیو ته وویل
دا مسلسل بارانونو منځ کې وقفه دا شاتو د مچیو لپاره ډېر زیان اړولې دي، ولې چې په دغه وخت کې ګل خرابېږي، هلته مچیو بچی کړی، خوراک ته ضرورت لري چې بیرون کې شات نه وي، نو طبعا په شاتو په مچیو باندې منفي تاثیرات لري، او خاص کر هغه خلکو ته چې هغوی د اقتصادي وضعیت خراب وي او د بورې توان ونه لري، دا اوس اکثره مچۍ یا مړې شي یا په مرض باندې مبتلا شي. نو بعضې ساحو کې سیلابونه هم راوتلي دي او اکثره ملګري شکایت کې مچو باندې اوبه ختلې دي، مچۍ مده خرابې کړي.
دوی له حکومتي مسؤلینو او په یاده برخه کې له مرستندوی ادارو غوښتنه کوي چې ځانمن شو فارم لرونکو سره دي مرسته وکړي څو نورې مچۍ له مرګ وژغورل شي. په ننګرهار کې د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست مسؤلینو تر اوسه د مچیو فارم لرونکو ته د رسیدلو زیانونو او د هغوی د غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي. ننګرهار، کونړ او لغمان هغه ولایتونه دي چې د کال په هر موسم کې پکې د شاتو مچیو لپاره خوراک پیدا کیږي او په نورستان کې بیا یوازې په اوړي کې د شاتو مچیو ګرځېدو کار او د شاتو تولید ته زمینه برابره ده. فارم لرونکي وایي په دغو ولایتونو کې د مناسب اقلیم او ګلانو شتون د دې سبب شوی دی چې هر کال ترې سلګونه ټنه شات ترلاسه کړي. د دوی په خبره که حکومت او مرستندوی ادارې په یادو ولایتونو کې مچیو روزونکو سره همکاري وکړي نو ډېر زر به د پاکستان او نورو هیوادونو څخه د شاتو له واردولو خلاص او افغانستان به د شاتو په صادرونکي هیواد بدل شي.
تازه محل چې ورسیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې سیلابونه او طبیعي پیښو یو ډیر شمیر خلکو ته ځان یا او مالی زیان اړولی. په همدې حال کې په خوست کې هغه 15 ورځنی ورکشاپ چې طبیعي پیښو مدیریت او د ناورین پر وړاندې چمتووالي تر سرلیک لاندې جوړ شوی و پای ته ورسېد. ګډونوال دا ورکشاپ ګټور بولي او وایي چې پخوا د طبیعي او غیر طبیعي پیښو لپاره د چمتووالي او د دا ډول پیښو د زیانونو د کمېدو په اړه لازم معلومات نه درلودل چې له دې ورکشاپ وروسته یې ترلاسه کړي دي.
په خوست کې د طبیعي پیښو د مدیریت کولو او د ناورین پر وړاندې د چمتووالي په اړه د ورکشاپ منتظمین وایي چې د نفوسو له ډیروالي او اقلیمي بدلونونو سره طبیعي پیښې ډېرې شوې چې خلک ورته باید له مخکې متوجه وي. یاد 15 ورځنی ورکشاپ چې د یونسکو یا د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او کلتوري سازمان په مالي او تخنیکي ملاتړ جوړ شوی و د جامع جوماتونو ځینو خطیبانو، قومي مخورو، مدني فعالانو او د رسنیو استازو پکې برخه اخیستي وه. د ورکشاپ ترینر خلیل الله جلالزی مشال رادیو ته ویل
طبیعي پیښې ناورینونه په افغانستان کې په ډېره غټه کچه باندې راغلي دي. په څو څو ځل باندې نو د دې مخنیوی د موږ لپاره ممکنه نه ده. نو د دې لپاره آمادګي څنګه ونیسو؟ بل بحث د دې و چې دې کې مدیریت څنګه ترسره شي، بیړنۍ مرستې څنګه مدیریت شي، څنګه عامه پوهاوی مدیریت شي، څنګه د خلکو زیانونه کم کړای شي په مدیریت په طریقه باندې، او درېیم بحث دا و چې بیا رغونه څنګه وشي په هغه سیمو کې او ژوند ته بیرته راتل.
په ورته توګه د چاپیریالي مسایلو متخصصین نمایي په نړۍ کې د نفوسو په ډېرېدو سره اقلیمي بدلونونه رامنځته شوي چې ډېر کله د طبیعي پیښو لکه طوفانونو، سیلابونو او زلزلو لامل ګرځي. د شیخزاید پوهنتون استاد نظیر ګل صدیقي وایي
د معاصر ټکنالوژۍ په واسطه باندې هغه منطقې معلومې شوې دي چې کوم ځای کې د زلزلې کمربندونه دي، مثلا هغه ځای کې باید عام وګړي ونه اوسي، بل هغه سیمو کې چې خلک اوسیږي چې کومې د سیلاب د خطر لاندې دي، هغوی ته باید په هوای ورکړی شي، هغوی په دې پوه کړی شي چې یو څه وخت مخکې دلته سیلابونه راوتل او د دې بیا امکان شته.
بل لوري ته د طبیعي پیښو په اړه د جوړ شوي ورکشاپ ګډونوال وایي دوی د طبیعي پیښو د مخکینیو تدابیرو، د پیښېدو پر مهال د ژغورنې د هڅو او د دریم پړاو په اړه کافي معلومات نه لرل. د خوست اوسیدونکي خلیل جان ګربزوال وویل
سمه د وړاندې په ګیانه کې زلزله شوې وه یا په سپیره کې زلزله شوې وه چې دغې زلزلې زیات تلفات لرل، موږ ما په هوای نه لرلو. دې خلکو که چېرته ما په هوای لرلی نو فکر نه کوم چې دومره ستر ناورین رامنځته شوی وای، دومره ستره ستونزه رامنځته شوې وای.
د طبیعي پیښو پر مهال یا ترڅنګ د داسو واقعاتو رامنځته کېدو د زیانونو په کمېدو کې چې ظاهرین سبب د یو کس یا ډلې خطا یا سهووي د نورو خلکو ونډه څه کېدلی شي. په اړه یې مولوي مفتی لالبادشاه رحیمی وایي
الله العالمین قرآن عظیم شان کې فرمایي چې مسلمانانو تاسو د یو بل سره کومک په نیکۍ کې وکړئ، په ګناه او په ظلم په زیاتۍ کې د یو بل کومک مکوئ. مثلا یو ناورین پیښ شو، زلزله شوه، طوفان شو، هغې کې یو چاته توان ورسېدو، د ټولو مسلمانو اسلامي وجبه جوړي چې د دغو خلکو سره کومک وکړي، که هغه د عذاب په باب وي، کلب د سرپناه په باب وي. باید هر مسلمان کوشش وکړي چې دوی ته خپلې مرستې ورورسوي، کومکونه ورورسوي.
خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې په طبیعي پیښو کې له سیلابونو او ګلیو ډېر زیانمنېږي، خو تر څنګ د 2022 زیږدیز کال زلزلې هم د دې ولایت سپیرې ولسوالۍ اوسیدونکي له مالي او ځاني اړخه ډېر زیانمن کړل. کتونکي وایي په دې ولایت کې د طبیعي او غیر طبیعي پیښو د زیانونو د لوړې کچې او مهم لامل د خلکو د پوهې د سطحې ټیټوالی دی.
ها او یو شمیر سات پلورون کې او سات جوړون کې وایي د پخوا په پرتله اوس مهال د کار روزګار مزه نشته. دوی وایي هر څوک په ټلیفون کې سات لري او همدا لامل دی چې خلک د لاسي سات اخیستو ته زړه نه کوي. یو شمیر خلک هم وایي چې ډیر کسان اوس هم خپل د موبایل له سات څخه ګټه اخلي، خو ځینې نور بیا په دې نظر دي چې لاسي سات نه یوازې د وخت خودو بلکې د فیشن لپاره هم کارول کیږي. په دې اړه چمتو شوی راپور واوري او پسې بیا ستاسې رالیږل شوي پیغامونه هم شته دی چې خپرېږي. یادونه کوم پیغامونه مو راواستوئ ازادي راډیو خبر.
یو شمیر سات پلورونکي د لاسي ساتونو د پیر او پلور بازار له پیکه کې دوه شکایت کوي. د دوی خبره په خو به خلکو لاسي ساتونه ډیر کارول، خو اوس دغه ساتونو له کارولو سره لیوالتیا کمه سوې ده. دوی د ټکنالوژي وده او په موبایلونو کې د سات شتون د لاسي ساتونو د پیر او پلور بازار د پیکه کې دوه او نه کارولو یو له اصلي لاملونو څخه ګڼي. په کابل کې سات پلورونکي پژمان ازادي راډیو ته وویل
خلق د سټایل لپاره اخلي، ځکه په تیر وختونو کې چې خلکو ډیر پیرودل د ډالۍ لپاره و، دوی به په ډالیو کې خلکو توړل.
عبدالحمید چې له شلو کلونو راهیسې په نیمروز ولایت کې د ساتونو پلورنځای لري د خپل کاروبار په اړه ازادي راډیو ته وویل
شغل سات فروشي ته فایده نه مونده. داخلي
د سات پلورلو کار کې ګټه نشته، ځینې خلک فقط د محفلونو لپاره اخلي، هیڅ ګټه نه کوي.
یو شمېر خلک هم دا تاییدوي چې دوی د لاسي سات پر ځای اوس د وخت پیژندلو او مدیریت کولو لپاره د موبایلونو سات کاروي. د کونړ ولایت ای وی اوسیدونکي لطیفې سرارزۍ وویل
زه خپل د لاسي سات څخه ډېرې استفاده کوم، ځکه خپل موبایل سره د خپل موبایل په واسطه باندې خپل ورځنی چارې پلانوم، خپل ورځنی پلانونه به
یو شمیر سات جوړونکي هم وایي چې د مسلې د دوی پر کاروبار اغیز کړی. د کابل ښار د مریم لیسې په بازار کې یو تن سات جوړونکي فواد ازادي راډیو ته وویل
اکثر دکانونه واز دی او کلیاب نه لري، نو کار کم سوی یوازې ټول خلک موبایل اخلي.
ساعت یو له پخوانیو انساني اختراعاتو څخه دی چې د وخت په تیریدو سره یې ظاهري بڼې او هم یې د ټکنالوژۍ له پلوه بدلون موندلی، خو له اختراع وروسته یې په ټولو پړاوونو کې ځانګړی ارزښت درلودلی او لري. مخکې له دې چې موبایلونه په ساعتونو سنبال سي، اکثره خلکو دیوالي ساعتونه او لاسي ساعتونه کارول تر څو په وخت پوه او اداره یې کړي. سرمیزي ساعتونه، د کمپیوټر ساعتونه، نقلي وسایطو کې په ځانګړي توګه موټرو کې ساعتونه، د ساعتونو نور ډولونه دي چې خلکو سره نن سبا د وخت په ښه اداره کولو کې مرسته کوي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د افغانستان د غزنی ولایت اندلو لسوالی څخه تاسو په تماس یم. مګر له حکومت دا وخت نه سره پاس دا وبرازي ولته نار ته توي نو مې دا وختونه جنې کوو. دا نارې ډکړه د لاسوګو مو بش دا بندې کې پورته خپل زړه چته خوښه او دا نارې ورته زړه کار کې ځکه چې بیا سې لا بن راوځي نو دا نار ډکته د خلې ډکته او په کورو ته وړي کلو ته وړي.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه او نیکه هله احترامات می قبول کړي. زغلا می حیاده کندهار ولایت تمارف ولسوالۍ څخه ستاسو پر لین یم. د معروف ولسوالۍ کې په هغه مهال باندې د معروف د رودو د سیمې ډېر مځکې بارانو وړي دي، ډېر تاوانونه رسولي دي، ډېر د غنمو فصلونه وړي دي، په ډېر د باغو او امامتې وړي دي. نو زما د افغانستان د اسلامي امارت څخه درخواست دی چې د معروف ولسوالۍ ته کوم پلاوی راغلی وي هغه بیا ته کللی دی، خاص نتیجه نه ده ورکړې. او که چیرې د معروف ولسوالۍ ته یو نوی ایحت راولېږي چې هغه پر دغه سیمه باندې وګرځېږي. وسلام. د ازادۍ راډیو ټولو ته یو جان مننه.
بلال پرادی یم، له پاکستان ضلع ژوب تحصیل سمبازنه دا پیغام درته ریکارډ کوم. هیله لرم چې د ازادۍ راډیو په خپرونو کې به مې دا پیغام نشر کړي. نو دلته په ضلع ژوب تحصیل سمبازه کې کوچیان له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ دي. دلته نه کوچیانو ته په بارډر باندې لار ورکوي او نه خو دلته په پاکستان داخل کې په قرار پرېږدي کوچیان. نو کوچیان ډېر سخت له ستونزو سره مخ دي. نه انګوره ډالر خلاصوي، نه انځر بارډر ته خلاصوي، نه د کمردین بارډر ته خلاصوي او نه د چمن بارډر ته خلاصوي. نه دلته پاکستان کې به داخل کې پرېږدي. نو هله د ازادۍ راډیو له کارکونکو نه لرم سي د موږ غږ تر لوړ پوړو چارواکو څخه پورې ورسي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو خبریالانو ته سلامونه. نیکه هیله وړاندې کوم باد له سلامه اسلامي امارت نه ما دا خواهش ده چې دا ورسک بارډر ورته وایي ینځاره کوچیان یو موږ یې سر کړي وي لار نه راکوي. دا د اسلامي امارات لوړ پوړو چارواکو ته ورسوم.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 0040 22 11 24 201.